سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځنګل شوې ده چې تکرار به خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو حکومت وايي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه به یو ایرانی پلاوی رسمن کابل ته دعوت کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ احمد نن پر خپل شبکې په خاني ټوئیټر لیکلي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د ایران له ځنګړي سازي او په کابل کې سفیر حسن کاظمی قومي سره په کتنې کې ویلي په ایران کې د افغان کډوالو د حقوقي او قضایي ستونزو د حل په موخه بستر محکمه له ایران یو باصلاحیت قضایي او حقوقي پلاوی کابل ته دعوت کړي. خلیزی احمد په دې اړه چې کله به دا پلاوی کابل ته راځي نور چوسیات نه دی ورکړي. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ایران له ځنګړي استازي او سفیر سره پرون کتنه درلودله. د زی احمد په خبره دواړو لورو د همکارۍ پر پراختیا هم خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې ایران په زرګونو هغه افغانان له هیواد اخراج کړي دي چې د دوی په خبره په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. د طالبان تر کنټرول لاندې د زندانونو د چارو د سمون اداروي د هیواد په زندانونو کې وشمیر بهرنیان زندانیان دي خو په دې زندانونو کې سیاسي زندانی نشته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون ادارې نظامي مرستیال حبیب الله بدر د ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې پرون په امریکا کې ویلي شاوخوا 9000 کسان چې له ډلې 800 ښځې دي د هیواد په زندانونو کې بندیان دي خو په دې کسانو کې سیاسي زندانیان نشته. غلی بدر هغه تورونه چې زندانیان شکنجه کیږي هم رد کړی دی. د بدر په خبرې یو شمیر بهرنیان د بیلابیل جرمونو له کبله په افغانستان کې بندیان دي. بدر دنه دی ویلي شو د بهرنیان له کومې هیوادونو سره تړاو لري خو له دې وړاندې د امریکا په ګډون ډېر شمیر هیوادونو له خپل وګړو غوښتي چې افغانستان ته د نیول کېدو او تیښتې له ویرې له سفر کولو ډډه وکړي. د پاکستان دولتي راډیو وایي پرون له پاکستان 914 افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوی دی. د راډیو نن د یوې لمې په خبرولو سره ادا کړې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په امن او عزت سره روان دی خو له پاکستانه په زرګونو اخراج شوي افغان کډوال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي پاکستاني چارواکو سره زور زیاتی کړی دی. په لمې کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د 2023 کال د نومبر له پایله د روان کال د جنوري تر نهمې پورې افغانستان ته ستانه شوي څه باندې 3500 کسان یاد شوي دي. په بخښنې سره دغه ارقام څه باندې 3500 کسان یاد شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون په تل ابیب کې له اسرایلي چارواکو سره تر کتنې وروسته ویلي اسرایل دې په غزه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې کړي. هغه زیاته کړې واشنګټن له غزې د باندې د فلسطینیانو د بیا میشتېدو هر ډول وړاندیز ردوي. په وروستیو څو ورځو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس پر ښار او د غزې په مرکزي سیمو کې د کډوالو پر کمپونو د اسرایلي ځواکونو د بریدونو له کبله په سلهاوو کسان وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې د غزې 1500 کسان د خوړو له کمښت او د ټولې غزې نږدې 2.5 میلیونه کسان د خوړو له بحران سره مخامخ دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
بیا میم سلامونه ومنه ځوان فکر پروګرام دی. زه فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانه. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشور مولانا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګ سره پیوي ځنګړي مرکه کې ویلی وو په داسې حال کې چې په فلسطین کې په زرګونو انسانان مري. نړۍ په دې خبرې کې وي چې افغان نجونې او ښځې ولې تعلیم او کار ته نه پرېښودل کیږي. دغه په خبره کې چېرته نړۍ د بشري حقونو په اړه غوښتنه کوي نو د ډېر داسې حالات او شرایط وو چې د انسانانو بشري حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. د خبرونې په پیل کې ورزو د ازادي ریډیو د مشال څنګه د خبريال سره د مولانا فضل الرحمن د مرکې هغه برخه ورچې په ورنه پکې د افغان نجونو د تعلیم او د کار په اړه پوښتنه شوې ده.
ایران کې انقلاب راغله ما وو تعلیم سلسله څومره وخت پورې موته او څومره پر پروګرام د خلاف او فوج تعلیم باندې پر تعلیم باندې کار تعلیم باندې نو دا افغانستان هم داسې نه چې صفه جمهوریت عمل کې کومه تبدیلی راغله وشل کا جب نتیجہ کے طور پر تبدیل ہو گیا لہذا دنیا باندې سخت طرح لگا چې دې هر خبره یکدم پورته کې او سبا یې په دې باندې منی نن پورته کې به د اوې پرې نه دی خبره ده چې ماحول برابر کې حالات سره برابر کې یقینا د امارت اسلامي لډېره زمانه نه چې په افغانستان کې یو کلیدی رول ده نو هغه هم په دې خبره باندې پوهیږي چې موږ دنیا سره چلو موږ دنیا سره هم قدمه سفر کوو نو دا شنه په دغه ضرورتونه نه هغه پوهیږي کنه موږ ته څه فکر ده چې زبا چې کوم په فلسطین باندې با په غزه باندې بمباران کوي او په دې کې به 20,000 بے گناہ خلق او په هغه کې به 70% بچي او خزه به یو مې دی یو د هغو بمباران کې هم انسان کشی ده نسل کشی ده او یو جنگی جرم ده په دغه ماحول کې هم خلک وایي افغانستان کې بچي جرم ده سبق نه کوي نسل خو د خامو سوچو کې کوي انساني حقوق خبره کوي نو په شمرغان کې د انسانانو سره څوک په ګوانه لا مو بګین ځان څوک په باګرام کې چې کوم ته خان په غوږ کې خبره تر څه کول په بحري بیړو کې چې کوم درخه په تر څه کړی دي په وګړب جیل کې خبره تر څه کړی دي دا ټول مظالم دا انساني حقوق نو اوس په افغانستان کې چې هغه یو نظام سیټ کول واړي او یو مرحله ته دی لا نه دی رسیدلی او وګورئ یو وخت نو دی هغه مخ چې کوم یو حال هو جوړ کی چې دا افغانستان کې انساني حقوق او انساني حقوق ما خبره چې یو ملک تاسو پرې ته خپل حالت باندې چې فطري او طبي سفر وکي او بغیر د یو فشار نه د خپل سفر مو خو نه وساتي دا ټول معاملې باندې په یوه کې دا څنګه چې دوی کوي
و مورید چې د پاکستان د جمعیت علماي اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته سفر وړاندې د افغان جنو د تعلیم او د خزو د کار په اړه ځینې څرګندونې درلودلې. د دې ترڅنګ د خغلی مولانا د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د 2020 کال راهیسې لیکل شوې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې جنې د خونځي او سربیر له پانتونیز د کلو هم راګرځول شوې دي. نن به په پروګرام کې د خغلی مولانا خبرو ته د خبرګونو سربیر پر دې خبرې وکړو چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته د تعلیم او تحصیل امکانات څومره شته او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران بیرته هیواد ته راستانه شوي دي دوی له خپلو کورنیو سره راغلي دي. دا چې اوس د افغانستان دننه ورته څومره زمینه برابره ده په پروګرام کې به په همدې موضوعاتو خبرې وکړو. مېلمانه راسره شته د ځوانانو د حقونو فعالان هر یو جمعه خان، عمر خیل او ایسا څرګنده هم درنګه د پانتون محصلان هریا و سوریا خان او نوریه هاشمی. د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو فعال نظیفه شهیب هم په پروګرام کې راسره وی. تاسو ټول ستړي مشي په خیر راغلی سوریا جانې کته موږ سره تم ستړي مشي په خیر راغلی پروګرام ته. په پایله کې خپل نظر درته د مولانا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه باندې وایې. د افغاني په توګه کله شې د خبرې دی واورې دی د هغې انجلې په توګه چې له تحصیل محروم ده څه فکر کوي؟
سلامونه علیکم هیلې تاسو او تاسو په درمن ټول فنکارانو ته او درنو مېلمنو ته څه زما غږ اوریدل ته مننه ستاسو د بلنې. یو افغان په هیڅ بیا د یو انجلۍ په هیڅ یو ماستر په هیڅ کوم باندې تعلیم دروازې باندې شوې دي مولانا فضل الرحمن دې خبرو ته په غبرګون سره زه به دا خبره وکړم چې زه نه پوهېږم دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده په کوم ورتهوالی باندې یا په کوم دلایلو باندې په کوم قوانینو اصولو باندې دا خبره کړې ده. ځکه چې د فلسطین موضوع یو جلا موضوع ده، د انجونو تعلیم او د انجونو کار کول په افغانستان کې دا یو جلا موضوع ده. نه هغه دوه موضوعګانې دي چې د دوی په منځ کې ماته خو ورتهوالی نه ښکاري. کومه د افغانستان ښځې روان دي د فلسطین د ازادولو لپاره چې دوی دا دواړه سره ورته کوي. بل دا چې دا انجونې خود د فلسطین د کسانو یا د فلسطین د خلکو د شهید کېدو سبق نه دی شوی، یا هم په دې جنګ کې د جنکۍ یعنې د افغانستان انجونې یا د افغانستان ښځې په دې جنګ کې هغوی دخیل دي چې دوی ورته والی ورته ورکوي یا په منځ کې دوی ته ورته ګڼي. نو دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده؟ اوس خو زه دېنه دا دلیل غواړم چې دا خبره یې کړې ده په څه دلیل باندې کړې ده. یو افغان په هیڅ باندې زه چاته حق نه ورکوم چې زما د حقوق ورته والی د بچا حقوق سره وکړي. بیا دا په کوم جرات سره زما د تعلیم حق غواړي چې د بل هیواد د خلکو د وګړو سره دی ورته والی ورته وکړي؟ دا که دونه غواړي چې واقعا دا ځان د مسلمان وي که د مسلمانانو په حق کې غواړي وغږېږي صحیح ده، موږ هم مسلمان یو شکر الحمدلله. نه فلسطین د خلکو نه طرفداران مونږ هم یو که چېرته د دوی اسلامیت د دوی انسانیت دونه حد ته رسېدلی چې دوی غواړي د هغوی په حق کې ښهوالی وکړي، نو د نجونو د تعلیم یا د ښځو د کار د افغانستان د خلکو مسایل دا یو خواته د پرېږدي، دا د لاړ شي اول د خپل هېواد هغه ډېر بخښنه غواړم. زه دا خبرې د کول هم نه دي، خو زه دا کوم ځکه چې زما په زړه باندې کوم حالات تېرېږي یا زما په ځان باندې کوم دردونه تېرېږي، زما په افغان خویندو میندو باندې حالات چې تېرېږي هغوی دوی نه پوهېږي. دوی که چېرته واقعا غواړي چې د مسلمانانو سره ودرېږي، خصوصا بیا د فلسطین د خلکو سره، په خپل هېواد دی هغه فیشه خانې دي بندې کړي، د دوی د هغه ځایونه بندې کړي چې دلته رقصخانې جوړ شوي دي، دوی هغه مکاتب دي، هغه د پوهنتونونو حالت دی وګوري، خپل چې دوی په کوم سویه باندې د دوی وګړي دي، د دوی نجونې دي، د دوی هلکان دي، هغه نه اول بند شي، بیا دې نه شي د افغان نجونو د تعلیم په اړه دوی خبرې وکړي، ځکه چې د دوی په خپل وطن کې د دوی خپل هېواد کې د دوی خپل وګړي د هماغه د اسرائیل د قوانینو پلوي کوي، د هغوی د کارونو هماغه تقلیدونه کوي. بیا دوی راغلي چې زموږ د حقوقو په اړه کله چې خبرې کېږي، زموږ د تعلیم په اړه خبرې کېږي، خبرې کېږي، دوی بیا ورته ورکوي د فلسطین د خلکو سره په کوم احساس باندې، په کوم جرات باندې دوی د چا حق ورکړی چې دوی راشي زموږ په حق کې دوی خبرې وکړي؟ مونږ چاته نه دي ورکړی دا حق، مونږ خپله حق خپله غواړو.
من نه سره جانې کور ودان نوریا جانې تاسې ته راځم، له تاسې مورم ساسې خبرګون دغه څرګندونو ته څه وه؟
سلامونه احترامات ټولو اوریدونکو میلمنو ته او تاسو ته، مننه کوم مونږ هم دا چانس راکړ خپل نظرونه له تاسو سره شریک کړو. پرون مې چې د مولانا فضل الرحمن خبرې واورېدې، واقعا ډېر بد تاثیر په ما وکړ، ځکه دا په کوم حق یو داسې د بل هېواد نه ماته راځي او ما د جلکیانو په د سرنوشت په اړه دا پرېکړه کوي، بل دا مونږ د فلسطین له جنګ سره تشبیه کوي. صحیح ده، فلسطین چې دا یو اسلامي هېواد ده، حق لري په ټولو اسلامي هېوادونو، خو اولویت یې مونږ نه یو. هغوی سره نږدې عربان دي، اول هغوی قدم پورته کړي، کله چې هغوی جنګ وکړ قدم یې پورته کړ، کومک یې ورسره وکړ، بیا ایران د ورپسې اخري کوي، مونږ کوم شی له وسه اوسو ورسره به کومک وکړو که نه کېږي. مونږ اولویتونه ډېر زیات دي، مخکې له دې نه چې فلسطین جنګ کې مونږ ځان دخیل کړو، اول خپل مشکلات حل کړو. مونږ له یو بحران نه راوتلي یو بل بحران سره یو مخ شوي یو، چې دا دواړه اول له منځه وړل غواړي. داسې دوی دي مونږ د پوهنتونونو په تشبیه کوي له فلسطین سره، دا ډیره یو بد خبر ده. اصلا مونږ باید نه افغانانو دا فرصت دوی ته نه ورکړی چې دوی باید دا فرصت هم نه ورکړی چې دوی مونږ په اړه خبرې وکړي، مونږ پرېکړه د دوی لاس کې ورکړو. خدای مونږ د افغانانو او دوی چې ځانو ته حاکمان وایي، د دوی بې غیرتي ده چې دوی په خپل وطن کې په داسې خبرو باندې راوستي دي. نو مونږ بل اولویت داره چې مونږ له پاکستان نه مونږ راشلل شوي مهاجرین لرو، د هغوی لپاره مونږ باید بودیجه ولرو، د هغوی سره کومک لپاره. مونږ زلزله ځپلي لرو، هغوی مونږ پرېږدو، مونږ له فلسطین سره کومک وکړو. سره له دې چې دا موضوع مونږ له پوهنتون سره تړاو نه لري، خو بیا هم که دوی د پوهنتون دوی د فلسطین کومک غواړي، نو مونږ دې نه مخکې مونږ ډېر اولویتونه لرو چې هغه باید ور پوره کړو. بیا هغې نه چې کله مونږ راووتلو، بیا د فلسطین موضوع ته مخته شو.
مننه نوریه جان، تاسو به سره وګرځم. څرګند صاحب، که تاسو ته راشم، د مولانا فضل الرحمن خبرو ته کتم شو، د ویلي دي چې نړۍ کې نور ستونزې لا ډېرې زیاتې دي، او د غینې فلسطین موضوع ته اشاره کړې ده. د دې ځای چې نړۍ د ښځو د حقونو، د افغان ښځو د حقونو او د کار او د تعلیم موضوعاتو باندې ډېر تمرکز وکړي، ښه ده چې فلسطین ته وګوري چې هلته څومره انسانان وژل کېږي. ستاسې په ان باندې په اوس مهال کې چې افغانان یا په ټوله کې افغان نجونې او ښځې له کار او زده کړو محرومې دي، ولې کوشش کیږي چې دغه مسایل سره پرتله شي؟ هغه د افغانستان موضوع له دې وړاندې و چې د اوکراین له جګړې سره پرتله کېدله، او که اوس په فلسطین کې جګړه ده، اوس د فلسطین له جګړې سره پرتله کېږي. فکر کوي ولې هر ځلې داسې یو څه پیدا کېږي چې باید افغانان ورسره مقایسه شي؟
ډیره مننه تاسو ته، ټولو میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده ښه وخت به ولرئ. که د فلسطین یا د افغانستان د نجونو د زده کړو د موضوع په تړاو تم کیږو، نو دلته زه فکر کوم د فلسطین موضوع د افغانانو لپاره یا د یو مسلمان په حیث د خواخوږی وړ ده چې په دې برخه کې افغانان یا عموما مسلمانان دوی سره یو خواخوږی وکړي، خو موږ په دې موقف کې یا په دې ځای کې نه یو چې موږ دې د فلسطین لپاره یو دغسې مبارزه ترسره کړو تر څو هلته د شته ناورین مخنیوی دې پرې وکړای شو. نو د پرتلې وړ خو بېخي نه ده، ځکه په دې برخه کې زموږ وس نه رسېږي. د افغان نجونو د زده کړو مسله زما په اند عموما د زده کړو په تړاو یوه ورځ ځنډ مناسب نه دی. دا چې مولانا فضل الرحمن په دې تړاو خبرې کړې دي او د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې هغه دغه سیاستولې تر څو مثلا په دې تړاو دوی ته وخت ورکړل شي، په دې تړاو هغه کړنلاره چې دوی جوړوي په هغه په دوامداره توګه کار وکړي. زما نظر په دای چې د افغانستان اسلامي امارت ته په کار ده چې د نجونو د زده کړو مسله یا عموما په افغانستان کې د تعلیم برخه دا چې 2.5 کال شاوخوا پوره کېږي، نو هیوادوالو ته افغانانو ته یو دغه وضاحت په کار و چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په تړاو هغه اصلي دلیل څه دی. زه فکر کوم په دې تړاو یا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم هغه نیمګړتیاوې چې وي هغه پوره کېدای شوې په دومره وخت کې. نو د فلسطین د افغانستان موضوع سره د پرتلې وړ نه ده، او په دې تړاو کناډای دا سره تشبیه کوي یا په دې برخه کې کوم سیاستوال دا سره تشبیه کوي، نو د فلسطین د موضوع په تړاو د افغان جنو د تعلیم د بهیر ځنډول بغیر مناسبه خبره یا پریکړه وي.
مننه څرګند صاحب. سوریا جان، بیرته تاسو ته راځم. دغه خبرو ته په پام کمی څرګندونه چې مولانا فضل الرحمن مخکې له دې چې کابل ته راشي کړی دی او یادونه یې کړی ده، د نړۍ توجه یې چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته کې یا د ښځو کار ته کې د دې په اړه عکس العمل ښودلې دي. اوس کوم دغه خبره په پام کې ونیسو وګورو په افغانستان کې ساسې پان باندې چې تاسې خو نجونې خو په ټوله کې په افغانستان کې نه ښوونځیو ته تللی شي نه مکتبونو ته تللی شي، خو که په ټوله کې وګورو یو لوی تصویر د افغانستان په پام کې ونیسو، یوازې نجونې نه بلکې هلکان هم په پام کې ونیسو، څومره امکانات وینې په دغه وضعیت کې د زده کړو او د تعلیم د ادامې لپاره یوازې د نجونو لپاره نه لکان هم په پام کې نیسو؟
زه فکر کوم دا خبرې څونه ډېرېږي د دوی دا ورته والی او دغه کارونه چې د منطقې خبرې دي هېڅ منطق نه لري او نه هم په کوم اصول باندې ولاړ دی. دا هغه امکانات یا هغه امیدونه چې موږ درلوده یا هیلې چې وي هغه نور هم له منځه وړي. نو که چا د یو چا ته چې نه وي د هغې په خبرو په مقابل کې غبرګون نه ښایي، هغه د خپل د ځانه دا خبرې نه شي کولی. نو طالبان چې د دوی په مقابل کې بدون د غبرګونه نه دي د خبرو ته کوم عکس العمل نه دی ښودلی، او مولانا فضل الرحمن په دونه قدرت سره د دې راتګ نه مخکې دا خبره کړې ده. نو د دې نه معلومیږي چې د طالبانو دا بادران چې ده همدغه پاکستان دي، همدغه د پاکستان خلک دي، د عیسائی خلک دي چې دوی دونه قدرت سره دا خبرې کوي. مطلب یعنی د افغانستان د نجونو تعلیم، د نجونو دغه کار کول، د ښځو کار کول، دا ټول دا سرنوشت د هغوی په لاس کې ده. که هغوی وی ویل هغوی کوي، هغوی به دوی ته اجازه ورکوي، دوی به ورته اجازه ورکوي. که چېرته پاکستان عیسائی ورته اجازه ور نه کړه، دوی به اجازه نه ورکوي. زه حیران دی ته یم چې افغانستان که واقعا اوس اسلامي عمارت راغلی ده، افغانستان آزاد دی، افغانستان آرام دی، امن دی، پکې مونږ څه لرو؟ مونږ خپلواکي لرو، مونږ د چا د لاس لاندې نه یو، مونږ په خپل خبره یو، په خپل لاس یو، خپل د ستراتیژي مونږ جوړو. نو بیا څنګه د یو بل هېواد یو عالم راځي چې مونږ هېواد په حقوقو کې د هغوی د وګړو د حقوقو په اړه پرېکړې کوي، خبرې کوي، او زمونږ هېواد خلک ورته چپ ناست دي، هغه اوري او عکس العمل ورته نه کوي. دغه خبرې څونه ډېری وي د عکس العملونه ورته نه ښودل، د دوی په مقابل کې د دوی څه پاتې کېدل، د خلکو کرکه ډېرېږي، د حکومت سره لرېوالې د دوی نور هم زیاتېږي. د نجونو تعلیم پرسنل سر خوړلې ده چې هغوی ته کوم امیدونه وي هغه له منځه وړي، او نو د هلکانو نه نه وځي. شاید که چېرته دغسې حالت روان وي، که راتلونکو کې به زه دا به خړه ډه سره وایم چې د دې شاهدان اوسو چې د هلکانو مکاتب هم په د ګوتو پرسمیز په ځینو ولایتونو کې به وي، چې زیاتره ولایتونو دا مکاتب او پوهنتونونه به هم بند شي.
مدنه سرایا جانې زموږ بل ملما جمعه خان عمر خیل هم را سره وصل شوی. تاسو مستړي مشي عمر خیل صاحب خیر راغلی. که تاسو راته وای دغه وسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان دی، دی حالت په کتو باندې هغه کډوال چې پروستي او کې زیاتره کورنۍ چې له پاکستان راستنې شوې او ځینې ځوانان چې ایران ته تللي و هغوی بیرته افغانستان ته راغله، په دې کې داسې کسان هم شته په ځانګړې توګه هغوی چې له پاکستان راغلي دي چې هغوی هلته تعلیمونه کړي، تحصیلونه یې کړي، یا داسې کسان شته چې هغوی تعلیم هلته په نیمه کې پاتې ده. فکر کوي دا کسان چې افغانستان ته راغلي دوی به وکولی شي هغه چې زده کړې پوره کړي، دلته کار پیدا کړي او هغوی چې لا هم په نیمه کې پاتې دي هغوی ادامه ورکړي؟
مننه. سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ازادي راډیو ټولو ټولو اوریدونکو ته. مننه. کور مدان ډېر ښه پوښتنه وکړله. متاسفانه کله چې د افغانستان حاکم تحریک په افغانستان د افغانستان جغرافیه په لاس کې د واک ته رسېدلی دی، متاسفه دی په دې دوه درې کلو کې تاسو وګورئ متاسفه څو ناخوال رامنځته شوي دي. هغه خلک او هغه ځوانان، هغه ځوان نسل چې په تعلیم ډګر کې په تعلیم په مختلفو عرصو کې دوی تعلیم کول، هغه به برس وسله، مکاتب په بند سره، اجازه یې نشته، د ورته کار نه محروم وسله. متاسفانه موږ تاسو ګورو چې اکثره ځوانان مدو په دغه دوه درې کلو کې د مایانو خوراک سولو اوس راځو دی ته چې کوم راغلی دي پېښون پاکستان راغلی دي او ایران نه چې هغه مهاجر وروڼه دي موږ خویندې سره هېواد ته راستانه شوي دي او دوی هم لکه د موږ درد او غم کې یو رقم دي. متاسفانه موږ داسې یو وضعیت ده که غواړو موږ په اصل کې که غواړو ملک په دنیا کې له سیانانو سره سیال کړو او سیال شي، د افغانستان حاکم تحریک باید ماشومانو او ځوانانو ته او ځوان نسل ته په تعلیمي ډګر کې
عمر خیل صاحب ساسي غږ بند شو. فکر کوم چې څه ستونزه لري، هڅه به وکړو چې بیرته په پروګرام کې ځان سره ولرو. څرګند صاحب تاسې ته راځم که تاسې هم دا پوښتنه راته ځواب کړئ چې هغوی چې له پاکستانه راستانه شوي په ټوله کې چې کډوال بیرته افغانستان ته راغلي دي، په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې ښې زده کړې کړي په پاکستان کې یا په ایران کې، خو له پاکستانه چې زیاتره راغلي هغه داسې دي چې زده کړې کړي یا نیمه کې پاتې دي. فکر کوي افغانستان کې ورته امکانات شته چې دوی یا کار وکړي یا غنیمت زده کړې چې پاتې دي هغه تکمیلي کړي؟
ډېره مننه. دا چې عموما موږ تاسو خبره کوو په افغانستان کې کاري فرصتونو په تړاو، نو په دې برخه کې به یو څه ستونزې ده چې په وروستیو کې له هېواده د ځوانانو تګ روان دی. تر ټولو یو لوی لامل همدا ده چې دلته خلک د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي. خو یوه خبره چې شته هغه دا ده چې د تیر په پرتله وړاندې د ستونزې په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو شته چې مثلا ځوانان بیکاره دي او دا شکایتونه هممهاله متاسعه ورو خبریږو او په دې برخه کې ځوانان له ستونزو سره مخ دي. له پاکستان یا نور هیوادونو د افغان کډوالو د راتګ مسله کوم یادو په دوی کې به موږ دغه خلک له ستونزو سره مخ دي چې مثلا هغوی زده کړې کړي یا کوم مسلک زده کړی خو دلته ورته د کاري فرصتونو په برخه کې یو څه مشکلات شته. خو زما اندازه چې په دې تړاو به ورو ورو دا مسایل یوې مثبتې خوا ته ځي. دا چې په افغانستان کې یوه بهتره خبره ده چې جنگ نشته، نور ډېر مسایل چې پخوا وو یا ستونزې وې نشته، د کارونو د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره یوه ښه زمینه برابره ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د مخکې په پرتله خلک پانګونې ته زړه نه ښه کوي یا په حکومت کې دغه ډول تر اوسه چارې په بشپړه توګه منظمې نه دي چې ټولو خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجاد زمینه برابره شي.
څرګند صاحب بخښنه سره، ساسي پان باندې کې چیرې څوک غواړي افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي په اوس وخت کې، فکر کوي داسې زمینی شته چې یعنی داسې کمی برخې شته چې خلک راشي په کې سرمایه گذاري وکړي په ځانګړې توګه ځوانان؟
بله سیال صاحب، ډېری برخې شته. همدا نن موږ یو رپورټ ترلاسه کړ یا که په دې برخه کې موږ معلومات لرو، افغانستان چې ډېری تفریحي سیمې لري خو لا هم پکې د امکاناتو نشتوالی دی او د همدې وجې خلک زړه نه ښه کوي یا بهرني سیلانیان یا کورني سیلانیان تر څو هغه سیمو ته لاړ شي. دا زه د یو مثال په توګه وایم چې که یو څوک غواړي د پنګونې په برخه کې لیوالتیا ولري، مثلا دوی دغه سیمې آباد کړي، هلته هوټلونه جوړ کړي، نور اسانتیاوی رامنځته کړي دوی په ډېره اسانه توګه کولی شي دلته ډېرې پیسې ترلاسه کړي. ډېر خلک ځان سره په کار مصروف کړي. په نورو برخو کې مثلا مونږ د صنعت په برخه کې د پانګونې خبره کوو. افغانستان یو دغسې هېواد دی چې دلته ډېره ګټه دوی ترلاسه کولی شي. هغه ډول مجبوریتونه چې دوی په نورو هېوادونو کې د همدې صنعت یا پانګونې په برخه کې لري ممکن دلته ډېر کم وي.
څرګند صاحب، په بخښنه سره چې ستاسو خبره قطع کوم، تېر ورځ موږ پروګرام درلوده د ژوند رنګونو پروګرام، او په دې خبرې کولې چې دغه کیک او کلچې چې خرڅېږي د دې پلورونکو موږ سره مېلمانه او دوی شکایت کوي چې په دې وروستیو کې ډېر بازارونه خراب شوي دي. یو طرف نه دولت نه مالیې ډېرې په دوی راځي، بل طرف نه د دوی هغه مشتریان چې لکه پخوا به وو کاغه د واده کیکونه وو، کاغه د سالګری کیکونه وو، یا ځینې نور ځانګړي مراسم خلکو درلودل، یا هغه به یې تجلیل وي، یا کیک کلچې عادي اخیستل. وایي دا بازار ډېر زیات کم شوی. هغه یو خبره وکړه چې په هر جمعې ورځ به دوی مثلا 15 کیلو شپږ کیلو کیک خرڅول، خو اوس چې لکه بدلون راغلی دی دوی هر جمعه مثلا 8 کیلو 1 کیلو کیک خرڅوي. فکر کوي هغه څوک چې لام کاروبار لري، یو څه لري، یو ځای لري کار کوي، د دوی کاروبار سره خراب شوی دی، نو که یو څوک نوی کار پیلې هغه سرمایه گذاری وکړي او بیا د داسې یو سرنوشت سره گرفتار شي، فکر نه کوي چې دا به یو ستونزمن انتخاب وي؟
بالکل، دلته یو مسله بیرته بیا د کاری فرصتونه یا د بیکاری رامنځته کیږي. مثلا له بدلون وروسته حکومت هم دا مني چې ډیر خلک د بیکاره شي، خو هغه ورځې چې مثلا سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې حالات څه ډول وو، اوس څه ډول دي، دا توپیر د چې موږ همدلته په وطن کې یو په وینو او ډېر مثبت تغیرات په دې برخه کې شته. ما د پانګونې خبره په دې دلیل وکړه چې که دلته خلک وغواړي مثلا یا پانګوال وغواړي پانګونه کوي، دې سره د خلکو لپاره کاري فرصتونه رامنځته کیږي، او همدا کاري فرصتونه مثلا چې خلک مصرفيږي دوی له دې لارې پیسې ترلاسه کوي، همدا پیسې به بیرته په بازار کې مصرفيږي، او دغه لکه تاسو چې مثال ورکړ د دوی خلکو په ژوند یا په کاروبار به مثبت اغیز کوي. دا چې دلته پانګونې ته خلک زړه نه کوي، یو ډول ویره ورسره ده، نو دا ستونزه به وي او دا به په دوامداره توګه پاتې کیږي. خو که خپل افغان پانګوالو غواړي په دې برخه کې حکومت سره لاس یو کړي، خلکو سره لاس یو کړي، زه فکر کوم چې دا حالت مثبت خواته تللی شي او د تغییر وړ دی.
مننه څرګند صاحب، کور ودان. نوریا جانې، که تاسې ته راشم، که تاسې راته ووایئ څرګند صاحب، په دغې وضعیت کې چې اوس مال په افغانستان کې روان دی، دوی وایي چې د ښه کېدو طرف ته یو څه ناڅه وضعیت روان دی، او هیله مندي شته چې یو څه بدلون راشي، که هغه د کارموندنې په برخه کې وي، که هغه د زده کړو په برخه وي، برخه کې وي، او هغوی چې له پاکستانه راغلي دوی ته هم دا خوشبینه دی چې یو څه تحول شته. ده ستا په ان باندې دغه لکه وخت نه چې بدلون راغلی دی، په ټوله کې پیغلې نجونې چې کوم کاروبار یې وړاندې کولو، زده کړې علاوه کوم مصروفیتونه یې درلودل، اوس هم ورکې دوی کوم کار کولی شي که نه، دې بندي سره هر څه په دوی بند شوی دی؟
متاسفانه زه به ووایم چې ما ته خو هېڅ داسې نه ښکاري چې ښې ورځې به راتلونکي، ځکه ورځ تر ورځې حالات خرابېږي. مخکې که بیکاري 80% وه، اوس 80% ده. مخکې که کار لږ څه وو، اوس نشته، ځکه موږ له پاکستان هغه راستانه شوي مهاجرین لرو. په دې سره بیکاري نور هم زیاتېږي، ځکه هغوی راځي، هغوی دلته بیخي نوي ځای په ځای کېږي، هغوی هېڅ امکانات نه لري، ځکه هغوی بیخي دې ماحول سره شاید بیخي عادت نه دي. کاري فرصتونه لاره ورته معلومه نه ده، او که ورته معلومه مې دلته کارونه نسته، اتما تر اوسه پورې چا ورته زمينه نه ده برابره کړې. نو زما په فکر هغه خلاګانې دلته وجود لري، کومې ښځې چې کارونه کول، هغه د دوی جین اوس خالي دي، تس دي، نو نوي کسان ورته مقرره نه، هغه شته ښځې چې کومې کارمندانې وي، هغو ته اجازه شته چې کار وکړي. نو بیکاري ورځ تر ورځ زیاتېږي، کمیږي نه، او په دې برخه کې هیڅ کوم ګام نه ده پورته سوی. که چېرته پورته سوي، نو هغه حداقل په هر کور کې به داسې ښځه وه چې هغې به د باندې کار کوه، هغې یو وظیفه لرله، کور ته یو نفقه یې برابروله. اما هغه په کور ده، حداقل هغه یوه ښځه خو له دې نه خبرېدله چې دلته یوه روښانه لار شته، یعنې موږ به یو ښه راتلونکی ولرو، یو کار به پیدا شي. اما زما په فکر هیڅ کومه لاره نشته دی روزګار لپاره، د کار د ښه کېدو لپاره. نو که چېرته موږ له دې نه هیله وکړو، څوک په راس کې دی له طالبانو نه مونږ هیله کوو چې دې ته توجه وکړي، ځکه مونږ هغه مهاجر ورونه لرو چې پاکستان نه راغلي دي، هغوی له دې دلته عادت هم نه دي، هیڅ لار ورته معلومه نه ده، هغوی سره دوی کومک وکړي، لار ورته برابر کړي، کار روزګار ورته برابر کړي.
مننه نوریا جانې، فکر کوم چې عمرخیل صاحب بیرته موږ سره وصل شوی دی. عمرخیل صاحب، که تاسې ته راشم د زده کړو سربیره موږ دغه د کار موضوع باندې هم خبرې وکړې، فکر کوئ دغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي ځوانانو ته په افغانستان دننه د کار زمینه په اوسنیو شرایطو کې وي، سره له دې چې د سقوط نه وروسته ډېر خلک له افغانستان ووتل، هغه کادرونه ځایونه خالی شوي دي، فکر کوئ دا خلاوې به دوی ډکې کړي یا چانس به ورکړل شي چې دې برخو ته راشي دوی؟
مننه خورې، سلامت اوسېږي. متاسفانه کلونه او لسیزې مخکې موږ ډېر خویندې ورونه د مشکلاتو په اساس تللي ول پاکستان ته او ایران ته، چې هلته یې ژوند جوړ کړی و، ځان ته او کار یې کول، او اوس په جبري توګه راوشړل شول او خپل هېواد ته راغله، چې دا ډېر منفي اغېز لري. دوی ته د کار زمینه تر اوسه برابر نه ده، دښته برابر نه ده. متاسفانه تاسو وګورئ چې کله چې د افغانستان حاکم تحریک واک ته رسېدلی ده، له هغه ریسه اکثریت پوهنتونونه په کول کې جنو پر مخ بند شوي دي، همدارقم مکتبونه به له شپږمه بند دي. اوس خبره داسې ده، که موږ غواړو ملک په دنیا کې له سیالانو سره سیال کړو، باید زموږ ماشومان او ځوان نسل په تعلیمي ډګر کې تعلیم ته مخه کړي، او د افغانستان حاکم تحریک ورته په تعلیمي ډګر کې اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې په مختلفو بهانو له درس څخه محروم شي. او زما په اند هر هغه څوک چې په تعلیمي ډګر کې ولو که په هر بهانه وي ستونزې را پیدا کوي، هغه او کوښښ کوي د کوښښ د حل کولو نه کوي، هغه ملي خاین ده او لوی خیانت ده. همدا د نن ورځې ځوانان او نر او ښځې که چېرته خپل تعلیم بشپړ نه کړي، تعلیم ته مخه نه کړي، نو دا به ناوړې پایلې وري. همدا د نن ورځې ځوانان په راتلونکي کې ډاکټران کیدای شي، نرس، پیلوټان، انجینر، استادان او مختلفو ډګرونو کې. د مثال په توګه همدا د نن ورځې کچراتن کې موږ ډاکټر ورو ډاکټر موږ هیواد کې خدمت کوي، او موږ به دې ته اړ نه یو چې د موږ ګران هیوادوال ویزه واخلي. په ډېرې سختۍ په ډېرې مشکلاتو باندې، حال دا چې یو ویزه د پاکستان په زر ډالر ده، اوس دوی زیاته بیا تداوي ته ځي، نو همدلته به هم هیوادوال ته خدمت کوي، همدلته به د تعلیم ورته زمینه ورته برابره وي. که راتلونکي مثال په توګه موږ پیلوټ ولرو، همدا پیلوټ د افغانستان جغرافیا نه به دفاع کوي، او که انجینر ول دا به د انجینران به د وطن په آبادۍ کې کوښښ کوي. مختلف ډګرونو کې ژورنالیست مثال د پتو غولرو یا خبريالرو، د موږ د مظلوم او فقیر ولس غږ به په نړیوالو سټیجونو کې د بیوزلۍ غږ به رسوي، لکه همدارنګه په پاکستان کې ظلمونه دي، په ایران کې به ظلمونه کیږي، همدارنګه بیکاره چې دي، له تعلیم څخه به برخې دي. همدا په مختلفو ډګرونو کې دا به د هوادوالو غږ پورته کوي او
امرخیل صاحب، دا خو د په بخنه سره تعلیم هغه ګټي دي، که چیرې افغان نجلۍ دا تعلیم وکړي، که یو هلک وکړي، دا ګټي ټولې لري، هم د هیواد لپاره، هم د خپلې کورنۍ لپاره، او هم د کس لپاره چې زده کړې کوي. خو اوس مال پښتنه دا ده چې په افغانستان کې دغه زده کړو ته څومره زمینه برابره ده، که نجونې ورنه بیخي بېلې کړو، هلکانو ته دغه زمینه څومره برابره ده؟ یعنی هغوی چې عمرونه کم دي، ښوونځی او تزي هغه کیفیت باندې چې باید درس ورکړل شي، یا ښوونځی او کې کیفیت خو وي، یا پانتونونو کې، او نړۍ سره د سیال کېدو دغه امکانات اوس افغانستان کې څومره شته دي؟ ساسپان،
زه په څو دلایلو وایم دغه زمينه. اول خو دوه اړخ لري، دا امکانات شته ده، خو بندیز غوندې یو ناو بندیز غوندې په لګېدل ده. یو دا ده چې هغه استادان دي، مکاتب چې ول اکثره د اړیکې وسل لرم، او د پانتون استادان چې ول خو سر خاصه توګه د پانتون استادان چې هغه به دند کړل نه وی راوستله، او کله یې راوسی هغه برخه. بل یو دا خبر ده، بل خبر دا ده چې په داسې مختمن په افغانستان کې متاسفانه چې کله چې د افغانستان حاکم تحریک د پخوانی د افغانستان جمهوریت سقوط وکړه او د افغانستان حاکم تحریک دا وخت ته ورسېدله، هغه کم اکثرته ښځې چې ولې دا د کور نفقې دوی برابره کوله، کار د کور سرپرستی دوی کوله، هغه اکثرت څه ټولې هغه کړلې بېدندو کړلې، هغه د موږ ملي او امنیتي ځواکونه چې درلودې په هغه کې وظیفې درلودلې، د هېواد لپاره خدمت کوو، د افغانستان جغرافیا لپاره خدمت کول، دا د دوی لسته نه کوم ګوند پورې تړلې وو نه کوم هیڅ پورې تړلې، هغه بېدندو سولو دا ګور دا هغه دي چې هر یو تقریبا په شاوخوا څلور سلونو لکه خلک بیکار سولو بېدندو سولو، د دوی هغه بچیان چې ول یا زمن بچی ول په دوی یو نو فشار غوند را ولیا څه د اقتصادي عوامل له خاطر دوی ول کار ته مخه کړل هغه محصول یا متعلمینو، او اکثره ته تو هغه لدند نو په جبري توګه ګوښه سول چې دا د تاثیرات لري، موږ هم دا تل دا غږ د افغانستان په حکیم تحریک باندې د افغانستان وګړو سره به سیاسي برخورد ونسي، ام پخوانی امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د په راتلونکي یو ځای سی وسره وکوي چې خپل هیواد لپاره خدمت وکړي او د کار زمينه سره برابر شي. اوس متاسفانه په داسې اقتصادي حالت کې راګیر دي چې ډوډۍ وسته وانه داسې یو ټینشن ورته تشویشات ورته پیدا دي چې د هغه درس نه که څه هم درس ته لاړم سي، یعنی ډېر تشویشات دي وسره، د کار اقتصادي ستونزې دي وسره، امنیتي ستونزې دي وسره، یو په دې کې چې موږ وایو چې یو دوه لاس راوړي یو دوه پروژې هغه میراث د جمهوریت پاتې د هغه پلي کړي دي، نه دي ډېر داسې کارونه ډېر باید د افغانستان لپاره اوسي چې په اول زمینه باید تحصیل ځوان نسل ته تعلیمي او تحصیلي زمینه ورته برابر شي، او د کار داسې یو زمینه ورته فراهم شي برابر شي، هر سړی وکولی شي په اساس د لیاقت په اساس د پوهو په اساس د استعداد که هر زمي هر ژبې نه وي هر سمت نه وي هر قوم نه وي هر ولایت نه وي چې وکولی شي هغه بس خپل ځان کانت کي، نه دا چې یو په شایسته سالاري نه وي او په اساس د هغه باندې راځي په واسطه باندې راځي او واکټ سره ورکیږي قدرت وګل شي څه ورکول
مدانه کورودانه مرخل صاحب مدانه چې نور ملمنو ته ورشي چې دوی په تمه دي. سورای جانې که تاسو ته راشم تاسو ته وای مخکې مرخل صاحب یادونه وکړي چې موضوعات سره باید سیاسي برخورد نشي، افغان ولس سره باید سیاسي برخورد نشي، د کوم برخورد چې اوس مال طالبانو د افغان نجونو خو په وړاندې باندې کړی دی، فکر کوي چې دا سیاسي برخورد ده؟
تاسو مونږ ته رسمیت نه راکوي، مونږ هم دې ته تعلیم نه ورکوو، نړۍ وایي چې تاسو دې ته تعلیم ورکوي، مونږ تاسو سره رسمیت ورکوو، په مین کې څه دي دې وي خاصه چې دا افغان انجینر دي افغان ښځې دي او دا هغوی حقوق دي، نو دا سیاسي برخورده ځکه چې یو سیاسي الی په توګه د دې څخه استفاده کیږي، که چېرته داسې نه وي نو دا خو د هر یو وګړي د هېواد د اوسېدونکي دا حق دی چې تعلیم ته لاسرسی ولري، هر ډول سدي ابتدایه وي مکتبونه وي که چېرته پوهنتون وي که تحصیلاتعالي وي که اسکالرشپونه کېدل غواړي که چېرته ماسترۍ کول غواړي دکتورا کول غواړي په داخل د افغانستان که خارج وي، نو دا د هغې خپله خوښه ده چې کوم شی ته د هغې موخه کېږي کوم شی ته چې د هغې زړه کېږي هماغه کار به کوي، خو اوس خو دا خو دې په لاس کښې نه ده، د افغانانو په لاس کښې نه ده، که چېرته زه غواړم چې خپل خور مکتب ته ولېږم نو زه غواړم خدا حکومت یا دولت یې راته اجازه نه راکوي، مکتب بند کړی ده، نو که چېرته په زوره وغواړم او دروازه بند ده وسط پکې نه شه نو د څه شي بدلې لاړ شي، نو دا یو سیاسي برخورد وشو، که چېرته دا کار زما په زړه پاتې شي مکتب ګیله وي استاد وي شاګردان اوسېږي ګرده ورته لاړ شي خپل درس دې ووایي چې زه خپل خور پوهېږم که نه پوهېږم، دا زما خپل یو خوښه ده زما په لاس کښې ده، هغه جلا خبره ده، خو چونکې د دولت په موږ باندې جبري کړې ده نو دا یو سیاسي برخورد دی، تر کومه پورې چې زه فکر کوم دا یو سیاسي برخورد دی چې د دوی د حقوقو سره همیشه متاسفانه د کلونو کلونو راهیسه د افغان نجونو د افغان ښځو د افغانانو وګړو ټولو افغانانو سره
سیاسی برخورد شوی د ځینو حقوقو د حقوقو طرف ملاندې شوي دي په کوم ځای کې چې کوم چا لپاره که هغه ګاونډي هېوادونه وي که نړیوال اوسېږي کوم کار چې د هغوی په ګټه وي یا هغوی په نفع اوسېږي نو هماغه کار هغوی کوي که په ولاکه په د هغې په مقابل کښې د افغان وګړي د ژوند د لاس ورتګ وي هغوی شهیدان شي یا هم د هغوی حقوق به پښو لاندې شي هغوی بیا په دې باندې سرپانه کوي چې هغه داخلي اشخاص اوسېږي که هغه خارجي نو په دې برخه کښې ټول ملامت دي.
مندنه سوریا جانې کور دې ودان څرګند صاحب که تاسې ته راشم سوریا جانې مخکې وویل شوې دغه برخورد چې افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې کېږي یا ښځو سره د کار په برخه کې کېږي یو سیاسي برخورد دی او ځینې شرایط چې اسلامي امارت یا طالبانو نړۍ ته ایښي ځینې شرایط نړۍ بیرته طالبانو ته ایښي دي خو په ټوله کې ظاهرا یو تعامل شته د نړۍ او طالبانو تر منځ او په ځانګړې توګه د نړۍ او د افغانستان او د ګاونډیانو تر منځ طالبانو شاوخوا د کوم هیوادونه چې دوی سره تعامل لري راکړه ورک لري ځینې هیوادونه سفیران هم منلي دي سفیران ورغلي دي فکر کوي چې نړۍ یا په ټوله کې د افغانستان ګاونډي دا ورته مهمه ده چې باید په افغانستان دننه خلک تعلیم ته لاسرسی ولري هر نجلۍ د حق لري چې هلته تعلیم وکړي یا ښځه د حق لري چې کار وکړي که چیرې دغه اصول نه پلي کېږي نو دوی ورسره راکړه ورکړه نه کوي یعنې د افغانستان دغه مسایل د نړۍ لپاره واقعا مهم دي که نه هغوی هم خپل ګټو پسې روان دي.
ډېره مننه. زه فکر کوم چې د سیاسي تعامل یا دا موضوع په سیاست پورې که تړلې وه یا اسلامي امارت غوښتل مثلا چې دوی د یو اړتیا پر بنیاد د نړۍ نور هیوادونه په رسمیت وپېژني نو ممکن د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دا موضوع ډېره ژر حل شوې وه ځکه که د طالبانو غوښتنه یا د اسلامي امارت غوښتنه دا وه چې مثلا نړۍ دې موږ په رسمیت وپېژني او موږ به د نجونو پر وړاندې ښوونځي پرانیزو نو دا ګرانه خبره نه وه. د افغانستان اسلامي امارت فکر کوم دا اړتیا نه بولي چې دا د یوه سیاسي ځکه دوی وایي چې د نړۍ ګڼ هیوادونه دلته سفارتونه لري او دوی سیاسي اړیکې لري تجارتي اړیکې لري نو د کوم مجبوریت په اساس دوی د افغانانو یا د نجونو په تړاو تعلیمي بنسټونه بند کړي. زما انداده چې دا یوه کورنۍ مسله ده ممکن په دې برخه کې دوی ځینې شرطونه ولري یا ځینې نیمګړتیاوې ولري دوی ته په ګوته کې د همدې پر بنیاد
تر اوسه په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه وي اخیستل شوی. څرګند صاحب هغه څه چې یو څه موده وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازه رینا امیري ویلي وو که چېرې طالبان د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي نو دوی به یې په رسمیت ونه پېژني او بل طرف ته تاسې وایي چې کیدای شي دا موضوع د دوی لپاره دومره مهمه نه وي چې نړۍ په رسمیت وپېژني په داسې حال کې چې اړیکې روانې دي تعامل شته ده اصل کې موضوع څه ده چې بیا ښوونځي تړلې پاتې ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي نجونې پانتون ته نشي تلی او په دې وروستیو کې دغه نیونه د حجاب مسله هم ډېره زور شوې ده فکر کوي ستونزه چېرته ده؟ ښایي
وړاندې یادونه وشوه او خپله د اسلامي امارت چارواکي په دې برخه کې چې د دوی موږ څومره څرګندونې اورېدلې دوی د شرایطو خبره کوي چې لا هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې زده کړو ته شرایط هغه ډول چې اماده نه دي یا دوی غواړي اماده نه دي نو همدا علت ده چې تر اوسه د نجونو پر تړه البته ښوونځي بند دي او دا شرایط هغه ډول چې دوی غواړي تر اوسه اماده نه دي نو ممکن تر شا ځینې نورې کیسې به یي خو هغه دوی چې وایي نو یو علت همدا ګڼي چې د افغانستان شرایط هغه ډول چې باید وایي یا د نجونې په کوم ماحول کې یا په کوم ډول دوی زده کړو ته لاړ شي کوم ماحول کې زده کړې ترسره کړي تر اوسه دوی په دې برخه کې نه دي توانېدل چې دا ماحول اماده کړي ځکه دوی له دې برخې بیخي منکر نه دي چې مثلا نجونې به ښوونځیو ته نه ځي نجونې به پوهنتون ته نه ځي یا نجونې به زده کړې نه کوي ځکه موږ د دوی د مشرانو خبرې اورو دوی د دوی ګڼ مشران هم د اسلامي اړخه هم په نورو برخو کې په دې متفق دي چې په دې په تړاو نشته
خو دا نه تشریح کوي چې دا شرایط به څه ډول شرایط وي او کله به تیارېږي کله به اماده کېږي چې نجونې لاړ شي ښوونځي او پوهنتونونو ته
بالکل دا شرایط مهران دې وویل چې تر اوسه هیچ چاته مرخانه نه دی او نو دوی هم نه دی وړاندې کړی.
مننه کور ودان. نو ریجانې که تاسو راته وایي د اوس مال په کابل کې په ځینو سیمو کې نجونې نیول کیږي او ویل کیږي چې دوی البته په دې نجونو تور ده چې دوی سم حجاب نه مراعت کوي. تاسو خو عملته یاستی د وضعیت له نږدې ګوري څاري، فکر کوي چې د طالبانو تعریف له سم حجاب نه څه ده؟ او دغه نجونې چې نیول کیږي که تاسو کتلی وي یا دغه ویډیوګانې مې په سوشل میډیا کې تاسو ورته کتلی وي، دوی ستاسو پان باندې هغه حجاب چې په افغاني ټولنې کې یوه نجلۍ اغوندي او له خپل کوره ورنه راوځي او پلار او مور یا کورنۍ ورته اجازه ورکړي چې په خپل لباس کې وګرځي، فکر کوي د یو نظام له خوا بیا ورباندې دونه فشار اچول مناسب دي؟
یو خبره ده، دوی دا سرنګ ورکړي چې بیجاب خلک دي، بیجاب جل کنه دي، اوامر بالمعروف ده. ما په خپل سترګو ولیدلې هغه جل کنه سیستم صحیح ایجاب کړی، حتی مخې پټ د ماسک اچولې دي، ځانو سر پورته کړي، کله چې کورنۍ ورپسې وځي پلټنه کوي نه په حوزه کې ستنه په زندان کې ستا، دوی نه معلومه جای ته وړي په ورځ ورځ ورکې. درې ورځې مخکې دا پروسه شروع شوې، په دې درې ورځو کې هغه جل کنه دوی کوم جې کړي دي، تایمنی ساحې نه جګي له هزارګانو ساحه چورته وایي دشتی برچی نه او خیرخانه نه جګی، ما معلومی صحیح دی کومه تاسو دوی ورسره تاسو بلری هغه خلک جګی، نو کوم جلکان چې دوی وړي فاميلی مرته ورنه خبر نه لري، نو بیرته ورنه د طالبان خبرې ورکې چې مونږ چیرته وړي او نه معلوم چې ته وړي درې ورځې کیږي هغه جلکان چې جګی کړي، درې ورځې مخکې تر اوسه ورنه خبر نه، هر ورځ دوی ګرځي او جلکان ځانو سره جګی د بی حجابۍ په نوم کله چې بیګا مې خبرونه کې ولیدل، نو د دوی ویان دوی چې مونږ فقط ګدای ګران جګ کړي، نو هغه لوکس جلکان چې په سم حجاب کې ګرځي هغه کله کله شباهت له ګدایګرانو سره لري، که چېرته د ګدایګرانو په نوم باندې جګ کړي نو هدا اقل کورنۍ ته خو جای ورته وښیي چې هغوی د خو معلوم چې د لورګانې چېرته دي، او موږ ته بار بار په ګروپونو کې مسیجونه کوي چې له کور نه مور او زه حتی مونږ ته چې کوم کورس یا کوم ځای ته بتللو اوس په مونږ په ډار کې نه سي تللی، مونږ ته په ګروپونو کې وایي چې مور او زه ځینې نیول کیږي، بیا جې مونږ ته معلوم نه ده چې چېرته بوت، دا مشکلات د سورې راوتلی.
او په دې اړه باندې نو ویل کیږي چې دغه مناسب حجاب چې دوی وایي چې د دوی سم حجاب نه دا اوسه، تاسو ته څه ویل کیږي چې سم حجاب څنګه وي، تاسو باید څه ډول جامو کې بیرون ووځي؟
مناسب حجاب دوی چې ته مناسب حجاب وایي، ځنه پیغام ځکه افغاني ټولنه کې هر ښځه حجاب کوي، کوم کله چې دوی هغه جلکانې سنم کوو په خو هغه مو په حجاب دلته به حجاب څوک نه ګرځي، حتی که دوی کوم جلی حجاب لاندې پتلون اغوسته هغه تم دوی دنه پرې دي، نو هغه پتلون خو دې نه ښکاري په عبادت سره په حجاب اغوسته، دوی ولې هغه ته اجازه نه ورکي؟ که به هم نه ورکي جلکانې اوس پوره حجاب کې دی، هیڅ چلی د سنست په مونږ په شاوخوا کې ته هغه به حجاب وي، خو دوی یو نوم باندې فقط جلکان خز شکنجه کوي، دوی فقط مشکل له خز سره ده، هغه کچیر ته دوی په خلطو کې په چادر کې موزي، دوی ورته یو بانه پیدا کوي، همدا دی ګدای ګری په نوم یې نیسي.
عمرخیل صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د دې موضوع په تړاو باندې چې اوس مال د افغان نجونې نیول کیږي، د زده کړو دروازې بندې دي، یا د حجاب یا د شرایطو د پوره کیدو یا د شرایطو د جوړېدو په نوم باندې، په دغې ټول وضعیتونو کې یا دا چې اوس مال په افغانستان دننه کې څه روان دي، دې وضعیت ته په کتو باندې د افغانستان آینده، د افغانستان د تعلیم، د زده کړو، د نوي نسل یا په ټوله کې د ځوان نسل آینده څنګه اټکلوي؟ دوی به وکولی شي په دغه شرایطو کې د نړۍ سره ځان عیار کړي، زده کړې وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي که نه؟
هر څه نه مخکې یو څه ته غواړم اشاره وکړم. افغان نجونو او د افغان ښځو عزت په دنیا کې معلوم ده، د افغان نجونو او ښځو هغه عزت او عفت نوم په نړۍ کې لګېږي، او ډېر با عزت یې ډېر درندې خویندې او میندې لرو چې د ټول په دې ټوله دنیا هم پوهېږي. زما مشوره منحیث دی، یو افغان د افغانستان حاکم تحریک ته دا ده چې افغانان له 15 لسیزو را پر دې خوا په مختلفو بهانو مهاجرت ته اړ شوي دي، کړېدلي دي، ځورېدلي دي او ډېر زورور شوي دي، نور باید په مختلفو بهانو باندې افغانان ونه ټکول شي، ونه ضرور شي، د حجاب په ناو باندې بي عزت نه سي، بي عزتي وروانه وړي، ونه کول ول شي، بندي نه سي. نور باید د افغانستان حاکم ته هیڅ اجازه ورنه کی او دین لاس پکا چې د افغانستان د جنو د دوی د عزت او جنو خبرونه د جهان په رسنو کې په اخبارو کې سرحد خبرو وګرځي. دوی باید کنړی اږي اقل دوی که په رسمیت پیژني کنه پیژني. دوی باید دغه موضوع سیاسي نه کړي. د افغانستان ولس باید دوی په ګروګان کې ونیسي. د افغانستان دغه ملت باید دوی په ګروګان کې ونیسي. هغه مشروع خدای ورکړی حق چې خدای عبارت د تعلیم څخه ده، عبارت د کار څخه ده، هغه باید دوی ورکړي. د افغانستان ژوند تاسو وګورئ، بل څه نه غواړي دوی. دوی وایي موږ ته باید د کار تعلیم د تعلیم حق راکړو، ورسې موږ وکولی شو تعلیم خپل وکړو، او موږ ته د کار حق راکړو. دا چې خدای ورکړی مشروع حق ده، نه باید من دنیا موږ سترګې سره پرېږدو.
په دې خو طالبان من لدی خو طالبان من کار نه کوي، خو وایي چې شرایط آماده نه دي. شرایط به برابرو بیا به نجونې کولی شي تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي، خو شرایط برابر نه دي. دغه خبره چې وایي شرایط برابر نه دي او دوی کار کوي چې شرایط برابر کړي، ځکه چې دا خو وخت تیریږي او د یو ځوان دغه د زده کړو هغه وخت مشخص وي چې څوک کوم وخت کې درس وایي، کله واده کوي، کله نوی ژوند پیلوي، او کله هغه کارونو ته دغه د ژوند مراحل بیلابیل داسې تعین شوي غوندې دي. زما پوښتنه دا ده چې دغه د شرایطو جوړېدل او دغه ټولې خبرې چې اوس مهال طالبانی کوي، دا به څومره د افغانستان په هغه ځوان باندې چې اوس مهال زده کړې کوي، د تعلیم وخت ده، د کار وخت ده، تاثیر به وکړي چې هغه ونشي کولی یا وکولی شي نړۍ سره ځان سیال کړي، په ښو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، لکه نور ځوانان چې نړۍ کې ګرځي، ښه تعلیمونه کوي، ټیکنالوژي سره ځان برابروي، دوی به وکولی شي په دې شرایطو کې کنه؟
د نجونو تعلیم یو سیاسي پروسه ده. تاسو ګورئ، زه یو لنډ مثال درکوم. تاسو ډېرې غټې غټې سترې پروژې کوی او کار پېښ کوی، هغې ته زمینه برابره ده، او په دا اکثره ته کوونه بندونه بولو بل دمو خوشحاله یو، موږ هرکلی کوو. هر هغه کار د افغانستان د آبادۍ لپاره کېږي، د افغانستان سوکالۍ لپاره کېږي، د افغانستان پښو درول کېږي، موږ هرکلی کوو، موږ خوشحالي ګورته. مګر هر هغه کار چې ملي خیانت لکه د اوس زمینه د کار تعلیم برابره ده، مګر بندیز ده، پې مکتبونه جوړوله، معلمان وله، کتابونه، کتب، هر څه آماده وله، ریډي وله، مګر دوی بند کړي، دوی بندیز پې لګولی ده. دا کار نه باید څه موضوع بندیز دوی پہ لگول ہے. تو پڑوسی ندی دنیا نه غواړي یو نو مشروع، یو نو امتیاز واخلي، مګر دا د افغانستان خلکو سره، د افغانستان شهیدانو سره، د افغانستان مظلوم ولس سره دا یو جفا ده، دا یو خیانت
ده. مننه کور ودان عمرخیل صاحب، کور ودان. سرای جان، تاسو ته راځم که تاسو راته ووایي اوسنی شرایطو کې افغان ځوان څومره کولی شي ځان له نړۍ سره سیال کړي، که هغه پیغله وي که هغه زلمی وي؟
په اوسنی شرایطو کې یو داسې یو حالت کې چې اوس موږ راګیري، ما ته خو نه ښکاري چې د نړۍ سره څه، چې موږ د خپل ځان سره منسیریږي، ځکه چې نړۍ ته رسېدل دي یو ستر لاره ده، او ډېر زیات زحمت غواړي، او ډېر زیات غټ کار دی چې تر څو پورې موږ ځان هغوی ته رسو. په تېر شلو کلونو کې یو څه ناڅه افغان وګړي، افغانستانان، هغه انجینري کارکان ځان یې په تعلیم کې یو څه رسولو. نو د نړۍ سره سیال کېدل یو غټ سر کار دی، هغې لپاره یو غټ کار کول غواړي. متاسفانه کومې ورځې نه چې مراد راغلی ده، هغه شته لاره یې په موږ باندې بنده کړله. نو د نړۍ سره به موږ، زه فکر نه کوم چې دا د یو ټولنې نیم نفوس چې د تعلیم څخه پاتې اوسي، د کار څخه پاتې اوسي، هغوی د ټیکنالوژۍ سره آشنایي ونه لري، نوم سره آشنایي ونه لري، او د نوې ټیکنالوژي د نوې حالاتو سره ونه لري، دوی به ځان وراتلي. موږ د نړۍ سره به
مننه کور ودان. څرګند صاحب، تاسو ته راځم، وخت ډېر کم ده چې نوریا جانې ته مور شو، د هغې وروستۍ خبرې هم اورو. ستاسو وروستۍ خبرې اورم، لنډ راته وایي.
ډېره مننه. زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې چې له کلونو راهیسې یوه ښه زمینه برابره ده، که اسلامي عمارت تعلیمي برخه کې ټوله توجه را جلب کړي، او د افغانستان هر کلي ته په دې برخه کې پام وکړي، هر وګړي ته په دې برخه کې پام وکړي. زه فکر کوم چې دغه سي زیره شته یا دغه سي اټکل مونږ کولای شو چې افغان ځوانان یو ښه راتلونکی په ډېر ژر وخت کې دوی نړۍ له ځوانانو سره ځانونه سیال کړي.
مننه نوریا جان. لنډ تاسې ته مرازم، تاسې هم له څرګند صاحب سره هم نظر یاستئ که نه؟
سوریا جان سره هم نظر یم چې یو څوک چې نړۍ سره سیل کېږي هغه حمایت ته ضرورت لري. اول د حکومت حمایت ته، چې حکومت له دوی نه حمایت وکړي، بل د جندر مساوي والی، د سالک او جلکیانې مساوي حقونه ولري، بیا هغوی کولی شي نړۍ سره سیل شي. مونږ جلکیانې په کور ناستې هلکان هم زه مطمئنه یم، نه یې د مکتب درس اوس معیاري ده، نه د پوهنتون درس معیاري ده، ځکه هغه استادان چې تجربه لرونکي هغوی وظیفې پرېښي یا تللي خارج ته، نو دوی نه دوی په دومره شوق سره اوس درس وایي، زړونه یې مات دي. نو مونږ کلونه کلونه له نړۍ نه شاته
ډېر زیاته مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو چې راغلی پروګرام کې مور سره ګډون وکړه. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت ولرئ.
زرانا دی پو غم قدی ددار وکو زخمی جوڑی جینا وشکی می دری جینا زلطنی را تیر سولو شبن کی می ری جینا سو پر ہار پر ہار گل میں سو دسر بخار سو بہن تیزار کم سو سرم بلو یلار سر میں دزڑ گرے بھی چار دل ہارا